په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګراتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسول شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي کونړ کې د شاوخوا 1,400 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره بودیجې ته اړتیا لري. په افغانستان کې دغه سازمان د ماموریت مشر میو هونګ پارک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپناه پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو ورهاخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو مؤسسو ویلي چې زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې بریښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 زلزلې څه باندې 2200 کسان ووژل او له 3600 ډېر نورې ژوبل کړل. آی او ایم وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 1,000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره یې ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي لیوي ایرانۍ تابع سره د دوو فرانسویانو تبادله به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. عباس عراقچی تیره شپه د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مهدیه اسفندیاری به د دو فرانسویانو سیسل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه له تیرو 3 کلونو راهیسې ایران کې زنداني ده او د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد سره د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ بیا دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شوو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنگلاديش لوبډلو لوبه وکړه چې بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه جام کې لومړنۍ سیالۍ له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکو سه شنبې په ورځ دویمه لوبه له بنگلاديش سره لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات من قبول کی قدر مونږ او ګلری سکون کو زبرش نام خار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ واس هم د جغرافیه مضمون اوم ټولګي شپږ بلوسته هلمن د امتی تاسو ټول قدر مونږ او ګلری سکون کی برتر او جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګلری سکون کو لکه سرنګ چیز مرسته سودن رزی مضمون جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هلمن د امتی تاسو ټول قدر مونږ سکون کی د لوستر پای پرې رسره ملکیه وکړی او ورس زکړي قدر مونږ سکون کو د تل پسې یوزر بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدر منځ ته کوم کې باید له خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتابچا او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو وګورئ چې کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له ودیشمې نه پیل به تر شپږ وشتې مې سپې پرې هم شنن قدر منو وګورئ چې کوم مرسته ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته ستاسو اړوند بحث په لورو عبارت دی. لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه. دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړ معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوستر پای پرې رسره ملتیا وکړئ. قدرمن او ګللی زده کوونکو اوس هم د لوست د پیل شیبو ته رسیدلی یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حقله ولو. درنه او ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړی چې هغه سطحي چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بله سره یوځای سي نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتری کې د پراتې دي د دوی وجودوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سندونه کې د بیړۍ د چړولو ور هم دي. یعنی په دغو سندونه کې بیړۍ هم چلول کېدای شي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لګونه کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستیالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستیالانې څانګې وي دي او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دې اوبه ځای شي نو لوی سیندونو سره د دې کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادیږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي. چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغولو جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورمه حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي. چې یو یو ویزه تاسو ته ماز په لاند او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دي چې د دې سیمو ډیر لوی سندونه دي چې له کوچنی پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولي جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دې سندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو، دریم د هلمند د حوزې سندونه دي چې دا سندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سند دی. د هلمند سند د افغانستان یو لوی او اوږد سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیز لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالانې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمن زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هری رود د حوزې سیندونه دي، چې د هری رود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالی زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیندې چې د ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي، د بل سیند سره نه یوځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي، یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیندې چې د غزنی له ښار څخه لاره تېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیندې، د سمنګان سیندې، د اندخوی سیندې او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درنو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې دم پرې تاسو ټول د افغانستان د اوبلرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړی وو. سی جی وسم د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولوم. درنو د کونکو پلان او خلص ډول سره وایي چې جهیل سته وایي او د جهیل څخه زموږ تاسو مقصد څه دی. همیشه دا بیان وساتي هغه ولاړی او بچی سلورو خاوته و چې او سیجه او په مینس کې او بوی د جهیل په نامه سره دی. جزمر ګران هیوار افغانستان زیات شمیر بد کې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو درمایسته کېدو سبب شوی دی. او زموږ ګران هیوار د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمو ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړ شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادېږي لکه د همون کول بلاړي اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون همون ولو چې د هلمند د همون یا هم د صابر همون، د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمو ییزو سیندونو اوبو جریوي د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالی زده کوونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ده. هم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درنو ګلالی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي، نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې اوبه منجمیدی او کنگل وی ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو چې لوړې سطحې همیشه چشمی واوري پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخ وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدی او کنگل دی هم چې نن درنو غوللې ز د کاونکو د لوس په دې برخه کې د چکمک تین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري حالت وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوري 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او هم چې نن دا چې له شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ش سرزایونه هم جوړ کړی دي یعنی د شو سرزایونو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو غوللیز د کونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړ او بدی کوم چې د غزنی ولاړ او بد د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سین کې تو ویجه دا او د دې چخیل او به شخوند لري له شورونو او بول جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولی ترمنس موقعیت لري او به مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاستراول کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاستراول کیږي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکهونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لختي چې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوس پر اتلونکو برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنې ته ځواب وایست لمړنۍ پوښتنه د افغانستان د سندونو نمونه واخلې دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توفیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې دی چې تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نور درنه ځکونکو زموږ تاسو درنن ورځې لوس پر هم دې ځای باندې پاتې رسیږي هله من دې چې تاسو ټول پرې پوسی وو سیږي او یو سمزه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از رېجم د الله پامان شو وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
او زه په لحمنه شیطان یعنی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکیلا و احترامات متبول کی قدر مون اوګل ریس کون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم پجم لوستم هله من د چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کون کی براتره او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن قدر مون زکون کو زمر اساس او د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبوهیږي کتاب صفحه نه دې شي مینه په بیا تر شپږ سلويشتې مې سپې پرې همدارنګه قدر مون اوګل ریس کون کو زمر اساس د نن ورځې درسي اهداف به عبارت دي له لومړی د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبوهیږي دویم د اروپا د لوی وچی د ترانسپورت په حق له سبوهیږي دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر مون اوګل ریس کون کو د پرته جو د کټ په هیله ما هله د چې د لوست پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو په لیست کون کو د لوست پای په شبو کې لمړی مراته سو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مراته سو د اروپا د لوی وچی د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم چې نن د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل نن ورځ مراته سو د اروپا د لوی وچی د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړل لمړی سر کې مراته سو د اروپا د لوی وچی د قانون په حق له معلومات ولول خو جو سکون کو د اروپا د لوی وچی د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده، یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت اروپایي هیوادونو له خوا څخه د دریمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و، ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلوده تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځنۍ اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې یې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده څومره بریا کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه، یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او کانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی، د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو د اروپا لویې وچې کې نیب چې دی نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه، یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې چې دي دا کشف چې د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه د نیب تو اندازه چې وه په ډېره کمه اندازه سره و، بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي، یعنې دغه کوم نیب چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه موټرسایکلونه همدارنګ الوتکې د دغو د نیپتو په برابرولو کې د دوی د تیلو په برابرولو کې د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نیپتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه شي دا کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده، یعنې که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي، نو موږ ویلی شو چې اروپا لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه شته او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال په باره کې معلومات ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي، یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو وتورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویډن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي، په هایلند کې بیا د چینی لوښي هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود، او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه پخپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د عمو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنندر نوګل لوی زده کوونکو، تروریزم هم دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنو زده کوونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي. ابدالي فورونو د غرونو وختو کې د ژمنې یولیو لپاره په لیرې توګه سره کشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحي شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ او تاسو د ترانسپورت نوم ورکولی شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ او تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنې ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي، چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو زده کوونکو، د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی شي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګلالي زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لمړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنه له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولې دي. د دې تر څنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو او دغه پروسه نور هم چټکه شول چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره د خپل نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنین درنو ګلالي زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د اورګاډي کرښې موږ تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هیواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو، چې لومړی د اوسپنو لارې په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمیرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پښتنو پر لور باندې رزودا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لزنم سره نوٹ کوئ او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب پیدا کوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کې، درېم سوال د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي، درېم ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی، پنځم سوال د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی. نور نه درنو قدر مون زکون کوز مر استاس درنو رسلوس پر هندې زبنی پایتر سیری تر بل داس درس پر چیز استاس په درنه حضور کې حاضر یم. د لا په من شوخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا و پارت سټول ته شرغ واس ما یم د هم ترکی جغرافیا مزمن شپ جمع لستم هله د چې تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت چم په تنه قدر من سکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر من زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو. د چې افریقا له یو وچې یو له لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لوی وچې کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا له یو وچې کې درنو زده کوونکو، زیات شمیر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي، د هغه په حقل به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1350 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1990 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لار چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لار ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي دی، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو شو کدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې تر څنګ کومې صحرایي سیمې چې دي استوایي سیمې چې دي په دې کې هوا ډیره زیاته سوزونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلیدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا له یو وچه کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم داسې مله چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او وډيري وی چې بيډي پکښې کې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغه سیند څخه د زمبیس سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سیند کې هم اوبه ډېری شي. د دې تر څنګ کدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بيډيو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ د کونکو نن سبا د سمندري بيړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مارکیټونه وړل کیږي چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویل سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمن زکون کو موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپیژندې، هم چې د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپیژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حق له لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منځ د کون کوم را تاسو په دې لمړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیری موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیری موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیری موږ او تاسو د سویلی امریکا او شمالی امریکا پر دوه بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده، یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا. دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. خو کچیر موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلی امریکا، دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچه په جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنو وګړو، زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی چې د اروان ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکه تنصور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکه کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونه کیلومتر مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویه وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویه وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارزل بلدونو د 20 درجه او شل د دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اخکولانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدونو د سلور دیش درجه او سلویش د کوپا د پاسه موقعیت لري چې ختیځه نقطه بیا د کارپول دای په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 25 درجه او ډیر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر البلدونو 19 درجه باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا له یو وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخته دی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي واوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده خوږه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنې حمل او نقل په افریقا لویې وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیندي یعنې مصنوعي سیندي که طبیعي سیندي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې څه پوسي وو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر اوهو ترکې حاضرېږم د الله په ما ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله احترامات مقبول کی قدرمنه او ګلری سکون کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس پایم د لسم ټولګي جغرافیا مزمن په جام لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې په تنوین درنوز د کون کو د چیز مرو تاسو د نن رزلوس په جام لوسته. نو هیله ده چې د تیر رزلوس په مون په پراو د هیک ډول سره زده کړو او سړي او نن رزلوس ته مخکې لدین چې ز پایل کرم تاسو ټول درنوز د کون کی چمتوالی او امر کی ولري. درنوز کونکو مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي تاسو ټول د کارمن زکونکو باید تل په سیر له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. قدرمنو ګلالی زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې په جام لوست موضوع یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر او څلور هم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته که درمونه زکون کوز مرسته د نن ورځې لوست په کتاب کې له 350 صفحې نه پیلېږي بیا تر 250 صفحې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتابونه ولرئ. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ او تاسو غرونه وپیژنو او همچنان د هغوی اهمیت په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو لکه څنګه چې په تېرو لوستونو کې هم ما تاسو ټول ته یادونه وکړله چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جبرو څخه شمېرل کېږي کوم چې غرنی هېواد دی او یو پر درې برخه یې ټولو غرونو نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان دغه کومه ساحه چې ده کومه ساحه چې دی دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوی دی او همچنان په دغه ساحه کې په خپلو ارتفاعاتو کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات د عملیه د لویدیځ ورستنی برخی د هوننزا له شماله څخه یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې غځېدل دي چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدر منو وګلالي زده کوونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخې چې نغونو په واسطه سره نیول شوي دي د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پورې رسیږي چې همدارنګه د غرونو د دغې لوی لړۍ له بېلابېلو برخو څخه د غرونو یو شمېر نورې لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي پر هر یوې ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو وزنی د غرونو لړۍ چې ده هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هېواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري او هم چې نن په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هېواد لپاره د هغوی د ساحې لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازینۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دوی سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عینن همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جبلو څخه شمېرل کېږي چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیراز سي سبسور چاپریال په افغانستان کې رامنځته کړي او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنی افغانستان دې ته نه دی فریشي تر څو په بشپړ توګه سره صحرایي باندې ځان ته ورکړي. خوشو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو قوي غرونه له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو د پامیر له غر څخه په اوږدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په مرکزي برخه کې ډیره پراخه ساحه نیولې ده چې په مرکزي برخو کې یې سور یا هم ارض جدید دي. ارض چې زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړیو کې رامنځته سوی دي چې هر یو یې سیمه ایز نومونه خپل ځان ته غوره کړی دي. موږ او تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه هندوکش غرونه لړۍ چې ده پر دوو مهمو برخو باندې ویشل سوی ده چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي. چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې ده دا په خپل قدر منو زده کوونکو دغه لړۍ په خپل د back له درې څخه تر خاوک تر غاشه پورې غځېدلې ده. یعنی تر دغه حد پورې رسېدلې ده چې زموږ د هیواد تر ټولو اوږده لړۍ له جمهور څخه شمېرل کېږي او د دې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو په شمال کې د کوچکي سیند په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دي چې اوږدوالی یې 308 کیلومتره او سور یې هم پراخوالی یې په خپل په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد شار کې او بلې خواته بیا تر محتر لام شار پورې دي چې ډیره پراخ شوي او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سندونو او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونر او پنشیر سندونو تشکیل کړي دي چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړې دي چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیځ هندوکش دی چې لویدیځ هندوکش همچنان د خاوک له غاښه څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلې دي چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دي. یعنی د دې لوړوالی چې دي په اول ساحو کې ډېره پراخ کې او لوړې سطحې لري خو وروسته د هغه څخه یې سختي یې هم لوړوالی پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دي درنو زده کوونکو اوږدوالی یې په خپل 240 کیلومتره سرګنده سوی دی چې د تال او فابرک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړې دي. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب منجان سیغان او قهرمرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همری سندې جوړ کړي چې په پای کې د کندوز لوی سند ورڅخه جوړ سوي او د امو سند سره یو ځای سوي چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې یو ځنې د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپل د هندوکش د غرونو لړۍ په نام سره دی چې موږ تاسو یادونه وکړل یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غره لړۍ په حق معلومات ولو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتداد یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نشتې دي چې د هیواد یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتداد سره د هیواد لوی او لوړ غرونو په نام سره نومول سوی دی چې د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجی ګک د غاښې له ختیځ او د غوربند د سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلې دي چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکون کو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شیده درنو ځکون کو د شاپولادین په نام سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 15000 متره وړتا او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سروي دروزنه لپاره ډېر ښه شرایط په کې برابر کړی دي او خلک کولای شي چې خپل سروي ته په شتوګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان لسیند او بو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان د کوم سیند چې دي د او بو سرچینه د دې څخه اخستی ده. ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو په هیڅ چې د غرونو په لړۍ کې او و د واري په سر باندې کنکل کیږي خو کله چې دلمر وړانګې ورباندې واریږي سي ورسته دغه اوبه د غرونو څخه را بهیږي او سندونه ترې سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ سپین غر هم د زمردګران هیواد افغانستان یو له مشهور غرونو او جملو څخه شمیرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې د لوري سکیه تل د وارو څخه ډکه دي او سپین شکار کیږي. د غرونو چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري نو ځکه د سیمې خلک ګورته د سپین غر نوم ورکړي دي ځکه دغه شی سر کال د وارو په واسطه سره پوښل سوی په خو به چې ودرنه ځکون کو ختیس سپین غر به بل یعنی د ختیس سپین غر نوم به ورکړو خو چې سپین غر د پېښور لویدیزو ل 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیز باندې د لوګر خورا او سیمو ته تر شمال پورې رسیدلې دي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست بل برخه چې د هغه په خپل د سلیمان د غرونو په حق لدی چې نن ورځ په موږ تاسو د سلیمان د غرونو په حق معلومات لاسته راوړو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو ارزښتمن لرونکو اقتصادي غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا په خپل د غرونه د بلوچستان د مرکزی کوټي او د سمکنیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پوری د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلې دي چې دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلې دي او موقعیت لري چې د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتر ته رسیږي چې په دوو برخو کې یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دي. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې د سلیمان غرونه یو د بل سره چشوي دي جدا شوی دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې ترڅنګ په بلوچستان کې خوارې سوي دي چې د سند حوزه د افغانستان له طبيعي حوزې څخه جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي درنو ځکون کو په بیل بیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوي یو شان دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې ترڅنګ دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړې طبیعي ځانګړتیاوې لري چې د هند د سمندر د لم د بلرونکي هوا د راتګ په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلی دی چې دغه غر په لمنو کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ییزه کچه اقتصادي پرمختګ ورکړی دی او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د دغو ځنګلونو پراخوالی د افغانستان د نن نه له زرو څخه د ننه له زرو څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي چې لوړه څوکه یې د سلیمان د تخت په نوم سره یاده شوې ده او د سمندر له کچې څخه 3200 متره لوړوالی لري. نو که درمونه وګلالی زده کوونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو په هکله او همچنان د هغوی د اهمیت په هکله د دې ترڅنګ د هندوکش د غرونو لړۍ د بابا د غرونو لړۍ د سپین غر لړۍ او همچنان د دې ترڅنګ د سلیمان د غر د لړۍ په هکله معلومات ولوستله هیله ده چې یو څه مو زده کړي او په یو څه پوه سي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټولو که درمونه زده کوونکو لپاره مې درې پوښتنې چپتو کړي دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکړي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال، غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به په خپل کتابچو کې ورته ځواب لیکي. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي. اوسې تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.